السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمن بدر سره په دې روانه خبرونه کې ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي اور دونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زون نور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو تبصره او شننه هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار بریوال کاکړ نه اورو
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د چین له ولسمشر سره ګټور ملاقات کړی دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي روس به په راتلونکو ورځو یا انکرو کې پر اوکراین یرغل کولای شي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشات ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړي دي. عبدالقدوس بزنجو پر خپل ټویټر پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو لوی بریدونه ناکامه کړي دي. زموږ د ځوانانو حوصلې اوچتې دي او موږ ویل غواړو چې د دوی له دې وړو وړو حرکتونو ویریدونکي نه یو. زموږ د بلوچستان د ولس حوصلې لوړې دي. دوی د پوځ او ټولو امنیتي ادارو ملګري دي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ د فروری پر پنځمه وویل په نوشکي او پنجګور کې یا د بلتون غوښتونکو بلوچ وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسولي دي. بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي ویلي وو چې په دې بریدونو کې 14 غړي وژل شوي او دوی ادعا کړې وه چې تر سلو زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خو د پاکستان پوځ بیا وایي چې د دوی 9 سرتیر وژل شوي دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د فروری پر شپږمه په بیجینګ کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګه کړي. د چین د سرکار ملاتړ لرونکي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د ولسمشر شی جنګ پینګ له خولې لیکلي چې دا همکاري به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په چوکاټ کې ټینګه کړل شي چې په زیربنا باندې پانګونه وکړي. ورسپانی د ولسمشر شی جنګ پینګ له خولې زیاته کړې چې د پاکستان او چین ستراتیژیک اړیکې په دې بدلیدونکو نړۍ کې اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په پلازمېنه بیجینګ کې د ژمنیو اولمپیک لوبو د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر چین ته تلل ورغلی دی. نوموړي پرون پر ټویټر لیکلي چې له چینی ولسمشر سره یې ملاقات ډیر شو. د په وینا دوی پر دې سلا شوي چې دوه اړخیزه ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې نوري پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دویم پړاو هم چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالکبیر سره د لادرکه ښځو په اړه لیدکاته او خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز په دې لیدنه کې د دغو لادرکه ښځو د سلامتیا په اړه خپل ژوره اندېښنه ښودلې ده. د رپورټونو له مخې اوسمهال شاوخوا 15 ښځینه فعالانې لادرکه دي چې ادعا کیږي طالبانو بندي کړې دي. د طالبانو د ارګ ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوند ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي چې روس په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای شي. خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای شي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه د امریکا فوکس ټلویزیون ته په مرکه کې کړې دي. جیک سولیوان ان بی سی ټلویزیون ته په بله مرکه کې ویلي چې د روس لخوا پر اوکراین په ممکنه یرغل کې شاید د اوکراین دونباس نومي سیمه په ځان پورې تړل، انټرنیټي بردونه او یا هم پراخ یرغل شامل وي. روس د لویدیز د هیوادونو دا تور دوي چې ګواکې دا هیواد پر اوکراین د یرغل تیاری کوي. د خبرونو پای
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو شمېر بریدونه ناکامه کړي دي. د خیبر چارواکي وایي چې په دې ضلع کې به 374 اویا نوي استادان برتي کوي.
دا 374 استادان شلم غاخلو، په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي.
نن د پښتون ملت پال اجمل خټک دولسم تلین لمانسل کیږي.
جنرال ایوب خان وقت دوی دا کتاب شو غیرت شدا په دې باندې بندیز لګېدلی او یو قسم ته زمونږ د نسل کل چې دی دا دوی شعرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو.
او چارواکي وایي چې په ننګرهار کې سږ کال د شاتو پیداوار زیات شوی دی.
سکل زموږ تولید 550 ټن او تیر کال زموږ 500 ټن تولید او راتلونکي کال د پر ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د 10 هم زیات وسی.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دین کو مشال ریډیو تاسو ری ورسو د خبرونه لمړي ریپورت طرف ته. د بلوچستان وزیر اعلی عبد القدوس بزنجو ویری چې د ولس او امنیتی ځواکونو حوصله اوچتی دی او دوی په صبح کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي پرون په نوشکي کې د ملیشا ځواک په مرکز کې ویلي وو چې امنیتی ځواکونو په دې وروستیو کې د وسلوالو یو شمېر لوی بریدونه ناکام کړي دي. دا لا غرسته ده چې د پاکستان فوج د فروری په 15 ویل په نوشکي او پنجګور کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. دواړو غاوو د مرګ ژوبلې په اړه متضادې ادعاوې کړې دي. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان نوشکي او پنجګور کې په امنیتي مرکزونو بریدونو کې شل وسلوال یې وژلي دي. د پوس اماړیکو دفتر د فروری په 15 ویل چې په نښتو کې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ زخمیان دي. خو بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په بریدونو کې تر سلو پورې د پوځیانو د وژلو ادا کړې. د مرګ شبلې پړه متضاد رپورټونه دي. د دفاعي چارو پوهان وایي اوسني بریدونو اسټابلیشمنت حیرانه کړې دي او وسلوالو ډلو یو د جنگ غوندې یو بل تکنیک خپل کړی دی. په دې اړه تفصیل ګلیا اسرا کوي.
د پاکستان فوج ویلي دي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوه مرکزونو له بلوچ بلتون پالو سره څو ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې او سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر د فروری پر 15 په بیان کې ویلي چې په نوشکي او پنجګور کې یې د وسلوالو بریدونه په شا وتنبول. په نښتو کې دواړو خواو ته د اوختي مرجوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي. د پاکستان فوج وایي په پنجګور او نوشکي کې په جګړه کې شل وسلوال وژلي دي. خو بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د فروری پر 15 په بیان کې تایید کړي چې جګړه پای ته رسیدلې. خو وایي په کې د هغې ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج وایي په بریدونو او نښتو کې یې 9 امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ ژوبل دي. تر دې مخکې د بلوچستان د کورونو چارو سلاکار میرزیا لانګو د فروری پر 15 په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې په نوشکي او پنجګور کې د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په بریدونو او روستو په نښتو کې 12 امنیتي سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي دي. خو بلوچ بلتون پالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالې ډلې تر سلو د زیاتو فوجیانو د وژنې دعوه کړي. مشال رادیو په خپلواکه ډول د فروری پر 2 شپې مهال په بریدونو او تر هغې روستو په جګړه کې د مرګ ژوبلې د دعوو تصدیق نشي کولی. په بلوچستان کې د جنوري میاشت په اخري ونۍ او د فروری میاشت په لومړۍ ونۍ کې وسلوالو بریدونو کې یو شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. په کوټه کې خبريال او شنونکو شهزاده ذوالفقار د فروری پر شپږمه مشال لري ویل چې اسټابلیشمنت دا خبره محسوسه کړي چې روستۍ بریدونه ډیر خطرناک وو او په دې خبره حیران دي چې وسلوالو ډلو څنګه داسې قوت ترلاسه کړو.
ظاهر دی چې دوی خپل په دې لګیا دي د انالیسس کې د ریسرچ کې لګیا دي چې یو دم دوی څنګه دوی دغه پیدا کړل. د سره دا ثابت سوله چې کم خلک یو لیډرشپ چې دوی درولې وو دا یو مصنوعي لیډرشپ. هغه شپه ورځ دا خبرې کوله چې شای نستا دا ځوانان الکان دی یو درجن دو درجن ځوانان الکان دی د ټایم او دغه سره چې دی تاسو سړک جوړ کړئ دوی دغه بسی دوی یو ډیولپمنٹ سکیم دغه کوي هغه دغه دوی برته دغه ختمیږي دا مسلې ختمیږي دا دوی غلط ثابت سوله.
د دې مخکې د پاکستان فوج ویلي وو چې د جنوري پر 15 او 16 په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیج ضلع کې د دوی پر یو امنیتي پوستا د وسلوالو په برید کې 10 سرتیري وژل شوي وو. د دغه بریدونو ذمواري هم بلوچ بلتون غوښتون کې غنا قانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې وه او د 12 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې وه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه امیر رانا د فروری پر 16 مشال ویلي چې دا یو ډیره جدي مسله ده. یو خوا د وسلوالو عملیات زیات شوي بل پلو وړتیاي هم زیاده شوې ده.
اس طرح کے واقعات تو بہت کم ہوئے ہیں بلوچستان کی تاریخ کے اندر.
دا بلوچستان په تاریخ کې داسې پیښې ډېرې کمې شوې دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده. په خوا به ترهګرۍ لپاره عامې طریقې کارول کېدې، خو اوس د ګوریلا جنگ په شان عملیات روان دي. دا ګوریلا ټکنیک دی او هغه هم ایڈوانس دی چې لویه مسله ده.
دا امیرانه په خبره په خوا به داسې بریدونه تحریک طالبان پاکستان کول که هغه هوایی ډګر او یا فوزی مرکزونه وو، هغه به ډېر ورځو پورې دوام درلودو، خو له هغې تر شا به د القاعده مرسته ترلاسه وه. خو د بلوچستان د پلانونو او پرمختګ وزیر ظهور بلیدی د جنوري پر 9 مشال وړي ته ویلي ول چې حکومت د دغو پیښو تر شا ورانکاري او د هغوی مقصد پیژني او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د ګلیاس پر رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بیسنجو ویلي چې د ولس امنیتي ځواکونو حوصلې اوچتې دي او دوی به په صوبه کې وسلواله ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي. د دفاعي چارو پوهان وایي اوسني بریدونه اسټابلیشمنټ حیرانه کړې دي او وسلوالو ډلو ګوریلا جنگ په شان تکنیک خپل کړی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې به د ماښام تر 6 پورې دوام لري.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
قانونی لارې
په دو نیمو بجو،
د رڼا په لور
پپاو کم دریو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال ریډیو تاسوره ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر د تعلیم محکمې افسرانو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې الته پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو ته اجازه ورکړې چې لخپلو فندونو نیخ پنیغه استادانو ګماري چې ورسره په سکولونو کې د استادانو کمی پوره شي. په خیبر کې د تعلیم مبارزان وایي کدا کار عملی شو نو ښې نتیجې به راشي او هلته به ورسره د تعلیم معیار او شرم خشي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورت کې اورو.
د خیبر تعلیم محکمې ویلي چې په دې ضلع کې به په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د پیرنټس ټیچر کونسل یا مور پلار استادانو د ګډو اتحادیو فنډونو نه تدریسي عمله برتي کوي چې په سکولونو کې ورسره د استادانو شمیره زیاته شي او زده کوونکو ته پکې د تعلیم په حاصلولو کې اساني پیدا کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر یا ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي چې په دې ضلع کې به استادان برتی کوي.
دا 374 استادان شلم غاخلو، په دې کې 187 میل دي او 187 فیمیل دي او دا غیر لپاره تاسو ته پته ده چې پورټل دی او په هغه باندې هغه اپلای کوي. که چا اپلای نه وي کړی نو هغه هم خپل ډاکومنټس وروړي شي او هغه اپلای کولی شي. زموږ دفتر کې کمپیوټر آپریټر دی، هغه هم وله اپلای چې کوم دی لوکل سطح باندې کولی شي. بیا به هغې کې میرټ ته ګورو چېرته موږ ته د یو ټیچر ضرورت دی، یو به اخلو، که چېرته دوه ضرورت دی دوه به اخلو، او دې سره به انشاءالله ډېر کمی پوره شي. باقي که موږ ته نور ضرورت دی انشاءالله د هغې ډیمانډ به هم کوو او امید دی چې ګورنمنټ به موږ له نور ټیچران هم راکړي. نو دې طریقې سره به انشاءالله چې په ډسټرکټ خیبر کې د سکولونو معیار خشي.
د خیبر د تعلیم محکمه وایي چې هلته میټرک، ایف ای، بی ای او ایم ای تعلیم لرونکي کسان آنلاین درخواستونه ورکولی شي او درخواست جمع کولو په وخت به درخواست گزار لږ تر لږه 3 هغو سکولونو نمونه او پتې درج کوي چې په کومو کې د استادانو کمی وي. په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال فاروق پردی وایي چې د حکومتي ګام سره به د تعلیم شرح راخشي.
یو کامیابی مونږ غنو چې دوی ته دا کم دایره اختیار وس زیاتول غواړي یا پغه باندې ډیسکشن دی او یو دا یو ډیر اهمه مسله ده. د کوم د خیبر د پرسپیکټیو نه وګورو یا نور کوم قبایلی اضلاع دي دا غې د پرسپیکټیو نه وګورو نو زموږ سره په سکولونو کې د سټاف کمی دی. د دې لپاره د کم چې پی ټی سی دی دوی ته دا اختیار ورکوي چې کم سټاف کمی دی نو هغه ټیمپرلی تاسو لوکل خلکو ته هایر کولی شي او هغه کمی پوره کولی شي. بیا پارټیکولرلی زموږ سره چې کم د فیمیل سکولونه دي نو په هغه کې دا مسله ډیره ده. نو دا یو ډیر اهمه فیصله بهي که دغه شانتي وشول چې دا پی ټی سی ته دا اختیار ورکړي چې کوم دا غدي لوکل اساتذه راخستل شي او یقینا دا به ګټور وي د علاقې د پاره د خلکو د پاره او د تعلیم د پاره.
د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې افسران ویلي چې دوی په پخوانی فاټا کې تیر کال یعنی 2021 رئیس د زړو سرکاري سکولونو مرمت لپاره خواوشه 3 اربع روپۍ بیلې کړي او په دې کې یوازې خیبر ته 13 کروڑ روپۍ برخه ورکړل شوې او دې روپونه تر اوسه په سرکاري سکولونو کې د مور پلار او استادانو ګډو اتحادیو یا پیرنټس ټیچر کونسل په لاس باندې نیغ په نیغه ډیر کارونه ترسره شوي. یعنی د سکولونو چاردیوارۍ کمری او واشرومونه پر جوړ شوی او دوی لپاره ترې فرنیچر هم اخیستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدقیق چې کوم دې هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خوست اوسیدونکي لزایي طالب چارواکو ردی زیل امنیتي منصبینو غواړي چې په ښار کې دي د نامسؤوله کسانو سره د وسلو د ګرځولو مخه ونیسي. دوی هم داراز په ښار کې تورو شیشو لرونکو موټرونو په تګ او راتګ هم اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی زیاته کړې چې ډېر جرمونه د تورو شیشو لرونکو موټرو څخه په ګټې اخیستنې سره ترسره کیږي. بل لور ته د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې اړه د دې ولایت ټولو امنیتي ادارو ګډه پریکړه کړې او د دې پریکړې له مخې به د نامسؤوله کسانو سره د وسلو او د تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځولو مخه ونیسي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د خوست اوسیدونکي وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو خیخو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکی غلام حسن عمری مشال راډیو ته وویل په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نخرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسجد لري دا باید بند شي. ویل چې خلق نے روحی تکلیف یعنی ذہن ڈر بات تاثیر کی چسا حالات دے انسان دار غکی احساس کی چولا سب گڑبڑی ہوئی سے کسی بھی بس یہ ملی اردو خونہ ملی اردو والا غی اغس دی کرتی اغس دی بزور کی گرد دی چیز طالب ہیں اس دا پتہ نہ لگی چیز دار اختیام طالب دا کنا دا.
دا خوش یو بل اسی دن کئی رقیب اللہ زلان دوائی شی دا تو رو خیخو لرون کو موٹرون کے ڈول ڈول جنائی پیخی کی دلائی شی
تو رو ششو کے وصلتی رہی گی کم کسان چی نشی تو کسی مالوی حقا تیرا والی شی یو بل ذات انتقال والی شی نمک تاست بود دی دکمان پاتا نہ لگی دی دوست پاتا نہ لگی.
دا خوش خاریان وائی کچیری پا خار کی دینا قانون وصلی گرزول او دی تو رو خیخو لرون کی موٹرون بند شی نو دا خوش خار امنیت با نور هم ڈاڈمن شی. بلدور تا د خوست امنیتی چارواکی د خلکو یادو اندېښنو ته په کتو وایي چې په دې اړه ګډې پریکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو خیخو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پریکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکېنی کومې پرسې ویر کړې دي یا موږ کارتونه ویته جوړ کړې دي د ولایت ملي امنیت او کمانډانۍ په ګډ تفاهم سره دا پریکړه وشوله چې د ټولي پرسې او د ټول څومره کارتونه چې ورکړی شوی دی دا ټول ملغی اعلان شول. د تورو شیشو په مورید هم همداسې حکم ده چې تورې شیشې دا هم بندې که هر څه د موټر شیشې تورې وي لطفا د هغې نه موږ احتراما دا هیله ده یمن په چک پاینو په تور شوشو کې نرس
کڅه هم د نامسؤله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او خارته د تورخ خولرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوی. خو بل لوري ته د خوص امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او خودلو کې ورسره ولسی همکاري هم ډیره شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې او بوله غول او مالداري ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت سږ کال د شاتو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او هڅه کوي چې د شاتو د مچیو روزونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. تفصیل په دې رپورت کې
د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ په دې ولایت کې د شاتو د مچیو په سلګونه پارمونه جوړ شوي چې اوس ښه حاصلات ورکوي او پر ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم استول کیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو ته وویل سکل د تیر کال پر تله 50 تنه شات زیات تولید شوی دي. نوموړی
د ننګرهار کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست د کرنې د برخې ترڅنګ د مالدارۍ په برخه کې هم کارونه ترسره کوي چې په دې برخه کې د شاتو د مچیو یادونه کولای شو. سږ کال زموږ تولید 550 ټنه، تیر کال زموږ 500 ټنه تولید و. سږ کال 50 ټنه خوشبختانه زیاته شوې ده او راتلونکي کال لپاره انشاءالله موږ امیدوار یو چې د 10 څخه هم زیات ووسی او د 15000 څخه تر 30000 د شاتو کورنۍ مچۍ په دې کې روزل کېدلې او ترڅنګ 650
اجمل سبحانی وړاندې وایي په ننګرهار کې تولید شوی شات پر دې ولایت سربیره د افغانستان نورو ولایتونو ته هم استول کیږي او ښه بازار یې موندلی دی.
د ننګرهار په محلي بازارونو کې د 1 کیلو شاتو بیا د 300 څخه تر 1000 افغانۍ پورې ده. همدارنګه نور ولایتونو ته هم د شات وړل کیږي چې لکه بلخ او د کابل په مرکز کې په منډي کې ځنې فعال سانګ لري او د کابل منډي څخه نور ولایتونو ته هم خلک وړي.
په ورته وخت کې د شاتو د مچیو روزونکو هم خوښ دي چې د شاتو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیه مشر ریاض محمد رودو الوی که د کرنې ریاست په ننګرهار کې د بیری او پلوسی زنګولونه جوړ کړي نو د شاتو په تولید کې به پاموړ زیاتوالی راشي. نو موړې وای
زموږه مشخصه غوښتنې د ننګرهار د کرنې ریاست څخه داري چې د بری خاصنه مولې کینې د تر کال باندې دوی د پدلي کې د ونو تولید لري. کله چې تولید باندې دوی کار کوي د بیری او ایکلیپټس او د مالټو باندې یو غو بدوی هغه پلان هم تطبیق شي بل خلک زموږ د شاتو سات خل ورشي.
خو د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وایي چې په تیرو کلونو کې چې په دې ولایت کې په زورګونو جوړي بزمکه باندې میولرونکو باغونه جوړ شوي د شاتو په حاصلاتو کې کال په کال زیاتواله راځي.
دا مشال ریډیو دا
نن د پښتون ملتپال سیاستوال او نومیالي شاعر اجمل خټک دولسم تلین دی. د اجمل خټک سیاسي شاګردان وایي هغه داسې انسانو چې په خپلو او د کام په بچو کې فرق نه کاوه. دوی وایي د داسې لیکوالو چې پاکستان کې په یو کتاب بندیز هم لګېدلی و. نوموړی د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي بخنه غواړم صوبایي مرکزی مشر پاتې شوی دی. هغه د خپل فکر او دریز له کبله په جلاوطنۍ کې هم وخت تیر کړی دی. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
راشه راشه ما د ځان سره واخله، د جانان سره واخله، د خوشاله سره واخله، د رحمان سره واخله، د ویرویس سره مې یوسا، د روحان سره مې واخله، د ایمل سره مې یوسا، د ریا خان سره مې واخله، باچا خان سره مې واخله، سمد خان سره می واخله.
اجمل خټک دغه شیرونه په یو داسې محفل کې چې په ویډیو کې ښکاري ډېر خلک په یو لوی تالار کې ناست دي ویلی و. اجمل خټک د خپل د ژوند کاروان هم د دغه تانانو په لاره روان کړی و چې د کومو ذکر یې په شعر کې کړی دی. د اجمل خټک د دولسم تلین په مناسبت سره مشال ریډیو تر ټولو اول د وتلي سیاستوال او مفکر افراسیاب خټک سره خبرې کړې. نوموړي وویل اجمل خټک کله هم داسې نه ده ګڼلی چې ګنې د هغه په خپلو بچو کې او یا بیا د قام په بچو کې څه فرق شته دی. هر هغه فکر چې خپل کورنۍ ته ورکړی و پوره په پوره د قام ظلمو ته هم ورکړی و.
سماجی بدلون غوښتو، انسانیت لپاره غوښتو چې غریب خلکو لپاره ژوند بدل شي، او خصوصا د زحمتکش خلک چې کوم خلک محنت کوي دوی په کار ده چې د خپل محنت سله ورته ملاو شي. او هغه دا خبره به کوله موږ د ټول بچي د وطن چینی دا زموږ بچي، او هغه وایي چې ما خپله مینه ویشلې ده نو که خیر دې کمه کمه ورته ورسېږي خو چې مینه ټولو ته ورسېږي. پاکستان کې دنیا کې په ډېر چې کم سیاسي لیډران دي چې هغوی دومره اوږد سیاست کړی وي داسې د عام ساده د غریبانۍ جو ته ډېر کړی وي، یو باوقار باعزته یعنی اقتصادي توګه به مشکل ژوند، نو دا ډېر لږ خلک داسې کولی شي.
د اجمل خټک د دغه شیرونه هم څرګندېږي چې هغه د ذاتی ګټو د پاره نه، بلکې د غریبو خواریکو او د مستحقو د پاره نه یوازې د سیاست د لارې بلکې د شیر د لارې هم مبارزه کړې وه. د هغه وختو چې پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا نافذه وه او د نېشنل عوامي پارټي په نوم د قام پرستو ګوندونو اتحاد جوړ و، اجمل خټک د 1901 او یم نه تر د 3 او یم پورې جنرال سیکرټری و. په کال 1901 کې چې انتخابات شو ورستو په نیپ بندیز ولګیت، اجمل خټک سره د ځینو ملګرو افغانستان ته جلا وطن شو. اجمل خټک په 1901 کې پاکستان ته واپس شو. په 9 کال کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. خو د سیاستوال او قام پرست شمس بونیری په وینا چې ژوند ډیر ساده و، د دغه غټ څوکۍ نه شخصي ګټه نه بلکې د قومي ګټو لپاره ملاتړ لیوه. بونیری زیاته کړه اجمل خټک کوشش کړو مزاحمتي شاعران راوغواړي او په خلکو کې شعور بیداره کړي.
دا حبیب جاوید را غوښته دی، په دې حبیب جاوید باندې د مشهوري کړي سیمینارونه یې کړي دي، فیض احمد صاحب او دغه شان خټک صاحب قلندر مومن چې د ادب په باره کې کومې خبرې کړي دي کوم شروع یې کړي دي او پر دې ټکی تاریخ دا په خپله پاه کې لیکلې.
اجمل خټک یو وخت په وجودي تور په بندیخانو کې پاتې شوی یا اورستو افغانستان ته جلا وطن شو. نو بل اړخ ته د افراسیاب خټک په وینا وینا هم د بندیز د لاندې راغلی و. مانا دا چې اجمل خټک آزاد وجود خو په خوانی پوزي جرنل ایوب خان او حکومت نشو برداشت کولی، بلکې کوشش وکاو چې فکرونه هم وتړي.
جنرال ایوب خان وخت دوی د کتاب شو غیرت شغا په دې باندې بندیز لګېدلی و. زه په سینه په سینه مونږ به چې فرض کا بې خبر ته راغلو نو دلته به سویډان وراته ووایي چې غیرت چغې کوي، دا شعر دی چې ملګرو ته شکلو لګېدو نشوازی شي لبه شو د خپل ځان وسوزو او د نوي تیغ د خصمانۍ لپاره د زور خوړلې ګلستان وسو. دا د قسم شعرونه خورېدو او یو قسم ته زموږ د نسل کل چې دی دا د دې شعرونو یا دغې فکر په سیوري کې لوی شو.
د نوخر د اکوړي اوسېدونکي اجمل خټک د سپتمبر په 15/1925 کې پیدا شو. اول نه زده کړې هم دغه سیمې او وروستۍ د پېښور د یو سکول نه کړې وې، ولې تر ماسترۍ پورې تعلیم هم په پېښور کې حاصله کړې. د kp.gov.pk کې له خوا د معلوماتو سره سم اجمل خټک ته یو لیکوال په حیثیت سره د انجام، شهباز، عدل او رهبر په نوم د اخبارونو او یا مجلو ایډیټر هم پاتې شو. اجمل خټک ته عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر هم پاتې شو او تر د وړاندې د ګوند صدر خان عبدالولي خان، ولې تر د اجمل خټک ورسو اسفندیار ولی خان د ګوند مرکزی صدر. نن د اجمل خټک دولسم تلین دی او مشال ریډیو د نوموړي د ژوند په اړه بحث لپاره هم نن ماښام 9 بجې په ټویټر د یو سپیس جوړولو تابعا کړی ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونه په دویم برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو، خو اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. بریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلي دي، لاغه به لند خبرونه واورو.
د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو ویلي چې دوی به په صوبه کې وسلوالو ته سر ټیټ نه کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری پر شپږمه په نوشکي کې د ملیشیا ځواک مرکز ته د سفر پر مهال کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوځ د فروری پر پنځم وویل په نوشکي او پنجګور کې د بیلتون غوښتونکو بلوچو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پای ته رسولي دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د فروری پر شپږمه په بیجینګ کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې هوډ ښودلی چې له پاکستان سره به همکاري لا ټینګ کړي. وزیر اعظم عمران خان په څلور ورځني سفر چین ته تللی و. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل چې له چینی ولسمشر سره یې ملاقات ډیر شو. د پوینا دوی پر دې سلاسوي چې دوه اړخیزه ستراتیژیکي او اقتصادي اړیکې نورې پراخې کړي او د اقتصادي راهداري دویم پړاو هم چټک کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذي دیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا ل مرستيال مولوي عبدالكبير سره د لادرکه شذو په اړه لیدکاته او خبري کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز په دې لیدنه کې د دغو لادرکه شذو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه وښودله. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان ویلي چې روس په راتلونکو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین یرغل کولای سي، خو نوموړي دا هم ویلي چې روس کولای سي اوکراین ته نږدې د ځای پر ځای کړو خپلو پوځیانو پر سر تاوتریخوالی د ډیپلوماسۍ له لارې هوار کړي. روس د لویدیز د هیوادونو دا تور رد کړي چې ګواکې دا هیواد پر اوکراین د یرغل لپاره تیاری کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بوریوال کاکړ نملند خبرونه واوریدل. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته، د چین او پاکستان لوړپوړو چارواکو له افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او قرارې د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون په بیجینګ کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چین د مارچ په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته هم جوړوي. تفصیل د سفیر الله ستانکسی په ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی، پرون یې له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړه مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړې او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شي جین پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په اخر کې د افغانستان د نږدې گاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړ کړي.
هم ایک نشست کریں گے اف دی امیڈیٹ نیبرز اف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې گاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل، د پاکستان لوړپوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوندو مسلو باندې څرګندونې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 12مه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله تند غبرګونونه وپارول. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هماغه وخت خان ته توصیه کړې وه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په ډلې برید وشو چې پکې یو پولیس وژل شوی وو. په خبر پښتونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي چې پکې خزینه کارکونکي وژل شوي دي. د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلت ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي، بلکې دا مهال د کووېډ 19 وایرس خلاف د ویکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسلو سره مخامخ وي، په دې اړه دا رپورټ او چې په خبر پښتونخوا کې د لیډی هیلت ورکرز اتحادی مشر عائشه حسن په غږ پیلې کې
علی خو کزمون کمزوري مونږ به کار نه کولی. ما سره سونه غته حادثه شوې ده، زه بیا هم کار کوم. د دیو ظلمونه او د دیو تماکې به ستړي شو، زمونږ حوصله به کمزوري نشي انشاءالله.
د غږ د مومندو د روغتیا کارکونکي عائشه حسن دی چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال حملې شوې دي چې ترې هغه په خپله روغه وتلې خو زوی یې پکې خپه بللې ده. عائشه حسن په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د اتحادی مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پوره کې پکې کې سچي بلوچستان کې مودا اټي کو نه شروع کو په ما باندې خو 2011 کې یو ځل 2011 فروری کې او شو پاغه شکر دې گاډې ل خراب را خراب شو کو زب بچو به 2011 اکتوبر کې را باندې او شو هغه کې زما زوی سم ټرک کړه او نو ما تل مدازې یو ټي پیسې بتوالي بس ما سره لاړ شه هغه چې لاړ واټه کو شو نو هغه پکې خوک شو دا یو خپې چې دا کټشوی دا زمونږه کم ټیمونه دی اکثر ډیری دسی ډیری خبرې راغلی دي خو مونږ نه راپورټ کولې شو. ولی تاسو ته پته ده د پښتو معاشره ده چې هغې د په کورونو ته ننوتي دي او هغو ته کم کم څه پېښ شوي دي، کنځلې ورته خلکو کړي دي، بې عزته کړي دي، ټیکې والا ورکړي دي.
عائشه حسن د خبره په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 15مه په کوارټ کې د پولیو په یوې ډلې په برید کې پولیس وژل شو. په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. په مردان کې د روغتیا کارکونکي فرید بیبي وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوې وه چې پکې یو پولیس والا وژل شوی و. د فریدی بیبی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یو کارکونکي آسیا بیبی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي، ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی کنه. بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دي کې بارانونه هم ډېر زیات، واوره هم ډېر زیات. بل هر کور ته په سو سو ځله باندې تلل، ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي، یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل. نو هغه هم چې نکو ته ډېر زیاتې مسلي چې تاسو بار بار راځي ولي راځي د خلکو هغه ستنیستغي اوري کنه.
د معذور کسانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زبار نور زیاب یا مشال ریډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې خزې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا خزینه کارکونکي کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت ته پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی، د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې حل زلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا. ولی چې دا خو زمونږ د پاره دي، زمونږ د بچو د پاره دي، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي. نو زه خو هم چې یو مور پلار لم داسی ندی پکار چا کم آغا سوشل بیریرز خلق کریئیٹ کری دی نو دا دی سپورٹ پکار دی.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لا نه دی ثبت شوی. تیر کال په دې هیواد کې د پولیو دوا په 2000 کال کې 4 او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه رپورٹ شوي وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلی ده.
مطلب د دې کړی چې سړی حیران شي لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زمونږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پازیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامنو خپل پلاران پریښو مطلب نږدې به نه ورتل چې څوک به پازیټیو رالو. خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅ کله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي په باران کې ګرځي چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي په ګرګیټ کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي ډېر بهادر.
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علي خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله ته ډېره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د هند وتلی سندرغاړي لتا منګیشکر د فروری په 6 د 92 په عمر کې مړه شوه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د هغې په مړینه خفګان ښودلې دی. هغه د جنوري په میاشت کې د کووډ-19 په ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د ممبئی ښار په بریش کینډي هسپتال کې بستر و. د هند حکومت 2 د ماتم اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو چې د لتا منګیشکر په یوه سندره پیلېږي.
هغه ژغ چې ورته د نسلونو ژغ ویل کېده د تل لپاره خاموشه سو. ښایي د نړۍ داسې یو ځای به نه وي چې د لتا منګیشکر سندره پکې زمزمه سوی نه وي. د هغې ژغ مینې پیوندولې او ما ته زړونه یې ټکورول. خو د فروری پر 6 نېټه د هند وزیر اعظم پر ټلویزیون راښکاره سو او د دې ژغ د تل لپاره په خاموشو کېدو یې خفګان وښودلې.
هند ته یې چې کومه پیژنګلوي ورکړې، د هند سندرې ته یې چې کوم سور ورکړې، د هغې له وجې نړۍ ته هند ته د کتو یوه نوې نظریه ترلاسه شوه. تاسې د نړۍ هر ګوټ ته چې ولاړ شئ نو د لتاجي مینوال به خامخا وینئ او د هر عمر او نسل کسان به ووینئ. هغه نن په بدني توګه له موږ سره نشته خو د سور په بڼه به تل زموږ په منځ کې وي. د هغې ښکلی غږ به تل له موږ سره وي.
د لتا منګیشکر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم د هند له وزیر اعظم، وزیرانو، سیاستوالانو، سندرغاړو، فلم ستورو واخلې تر عادي خلکو پورې ټولو خفګان وښولی او هغې ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. لتا منګیشکر د 1999 کال د سپتمبر په 28 نیټه د هند په اندور ښار کې زیږیدلې وه او د هغې پلار پنډت دیانات منګیشکر سندرغاړي او د موسیقۍ استاد و. لتا منګیشکر د 5 ورونو او خویندو تر ټولو مشره خور وه. چې کله 14 کلنه وه نو پلار یې مړ سو او د کور د مالي چارو ټول بوج د دې پر اوږو پریوتی هم دا وجوه چې لومړنی کلونه ډیر لکړه وا ډکو کله چې په 2000 لومړی کال کې ورته د هند تر ټولو لویا ولسی جایزه ورکړه سو نو هغه په خپل وینا کې دا جایزه ټولو سندرغاړو ته ډالۍ کړه پر دې موقع هغه داسې اشاره ورکړه چې سندری د جایزې لپاره نوې پیل کړي
زه دیارلس کلنه وم چې سندره ویل مې پیل کړه هغه وخت مې په نظر کې یوازې دا خبره وه چې په یو طریقه خپل ورور او خویندې وساتم ځکه کله چې زه دیارلس کلنه وم نو زما پلار مړ شو دغه تر مرګ وروسته موږ ته داسې ښکاره شوه چې نور بې کوره شو او اوس به په سړکونو ژوند کوو زه چې ماشوم وم نو موږ ډېرې پیسې لرلې بس په ذهن کې مې دا یوه خبره وه چې مور ورور او خویندې سنبال کړم نو ځکه مې په فلمونو کې کار شروع کړ
هغه ماشومه چې د مالی مجبورۍ له کبله د هنر ډګر ته راغلې وه یو وخت دومره لویه سندرغاړې سوه چې ورته د سور د دیوی لقب ورکړ سو او په 2000 لومړي کال کې د هند تر ټولو لویه ولسی جایزه بھارت رتنا ترلاسه کړه لتا منگیشکر شاوخوا اویا کاله سندرې وویلې او په شپږ دېرش هندوستاني او نورو ژبو کې دېرش زره سندرې زمزمه کړې دي د هغې ژغ دومره خوږ او تازه و چې آن په اتیا اتیا کلنۍ کې هم په سندرو کې ژغ د ځواني سندرغاړې ښکارېدی د هغې په اړه ویل کېږي چې څومره څومره یې عمر زیاتېدی هم دومره دومره یې ورسره ژغ ځوانېدلی لتا منگیشکر درې خوندې اوشا منگیشکر آشا بوسلی او مینا خدیکار وتلې سندرغاړي او ورور هری دیانت منگیشکر یې د موسیقۍ استاد دی د هند حکومت لتا منگیشکر پر مړینه دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړی او ملي بیرغ یې نیم ځوړند کړی دی
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې مو د لتا منګیشکر د مړینې په اړه اوریدل لتا نه یوازې په هند بلکې په پاکستان افغانستان منځنۍ ایشیا روسیا او ان تر اروپا او امریکا پورې په بیلابیلو ځایونو کې مینوال لرل نیاز احمد خان د نوموړې په مړینه دا ریپورت جوړ کړی دی
لتا منگیشکر آواز د کروڑو خلقو خوښ دی د لتا په ملک د پښتو ژبې نامتو سندرغاړی کرن خان وای چې هغه د موسیقۍ یو اکیډمی و
د خلکو ډیرو په سختو شرایطو کې موسیقي کړی دا هنر کړی دی او دا یو لوی دور و دا لوی دور دی د آواز تیر کړ دا یو پوره زمونږ سره د موسیقۍ په لایبرری کې یو لویه خزانه ده د دې غږ نو زه به حیثیت اوریدونکی بہ حیثیت ہنر مند ولہ چی زیات خفش و مدیر ناویات آواز وغیرہ سے پخلا ہم نوال ما
دلتا منگیشکر سندرو پاڑ د سواد سره تعلق لرونکي د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر لیکوال عثمان الاسیار وای چې لتا خوشبختی دا هم وا چې په یو داسې هواد کې مشته وا چې هلته موسیقي ته ډیر قدر ورکول کیږي
خو شګونو چې دا په دغه کې پیدا شوی و په هند کې او بیا په ټوله نړۍ باندې ځان منل لري هغه ته د دنیا هر موسیقي دا تقریبا د غیټ انسپیریشن غسته دا غې نه یو ډیر لوی وحانی دا غسته دا یټا نو یقینا چې دا یو نه پوره کیدونکې خلا ده، خو هغې په خپل ژوند کې هم دومره لوی کار کړی دی چې هغې کې د هغه خلا هغه امکان هم ډېر کم پاتې کیږي.
د سوات 50 کلن زاید خان وایي چې لتا یې تر هغه وخته پیژنده چې دې سیمه کې صرف ریډیو او د کلي ټولو ملګرو به په ګډه د لتا سندرې په اهتمام سره اورېدلې.
د موسیقی په دنیا کې د هغې مقابله تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی، او گایکی د هغې ټولې څومره چې زمونږ راکړه جوړ کړلې او ټول ته معلوم دی. راجا کی آئے گی بارات او ډیر شي دی، لکه زه به کم کم درته وایم، لتا په آواز باندې مونږ هغه د هر چینل نه بده انډیا چې کم نه داغي گانې غږیدې، او مونږ به ورته اکثر په بیٹکونو کې راغونډ شو. هغه وخت کې نه دا ټی وی ډیش وغیرہ دا چیزونه نه وو، البته ریډیو په نه بډې په شوق باندې مونږ اورېدو. نو خاص کله
د لتا منگیشتر په برګ هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادیش او کوم هیوادونو کې چې اردو ژبه پوهیدونکي دي د غمرازې اظهار د سوشل میډیا په ذریعه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پیښور په ډبګری کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یو دکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دکان د پخواني مالک سمندر خان دوه نوسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. همات 22 کلن دی، وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقي په رباب کې درې تارونه وي، خو د نورو ژبو موسیقي لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شنواز ترگزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د 12 پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي، او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چرته ووره شوي، داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
د لاندې لکو لرګي کې څه فرق سي بیا؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا زی دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د 15 لسو روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېری کنه ده، ځینې رباپونه یې هلته اسماس یو رباب دی، هغه چې زه غوږومه جی جی 15 منټه وګورم، زما د ګوتې داسو کې چې کم دی دغه کې ځین وخت دی باندې پولی هم راښکاره کی.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې، بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي، نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
دولې نه زیاتر د ډاکټر راځي، هغې هم شوق کوي د دې شي جنکه زیاتر. اصل کې هغې چې دې زیاتر سمپل رباب خوښي، هغې بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې هغې بیا زده کوي بیا نور ربابونه بیا اخلي، بیا هاف ډیکوریشن، بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد بچې د رباب ټټو سوان کو، بیا به ورله غوږونه او یا چابیان هم تاو کړي، او په وګوتو به تارونه هم وغږول، ځکه د ده پوهینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي، دا بر پاس ټټو ورته وي،
یو دا هغه ته وي،
یو او یو دې ته وي، دا برج دی، دا برج دی، دا پاس برج دی، دا د اخته برج دی.
برج معنی پوله
مطلب پول شانتی دے
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شوی و. دته خو د ایوارڈ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریموشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چا کبی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارے تشدد نلے ری لارے دا
پر دغو او ور تا موضوعاتو انی زخ پراونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور ادل شے د مشال ریڈیو خبرونی منگار روستا سلپارا د سہر د نو بجو باندے رابڑو او دا د مخام ترشپگ بجو پوری دوام لری د روانی خبرونی پا خیرہ کی بدر تا د سیتا کاسمی پا آواز کی دا سندرہ نشل کون لمشال ریڈیو سروسے